خوش آمدید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی. به هم سلامونه اونی که هیلی وقت په افغانستان که ده سهار عتب جشوی دغه پروگرام ده سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاریز صفی الله سنگزای تاسو ته ورانده کوم. او ری چه ده فراوالی بسیر سالنگی وی ده فراخار افغان زوکونو لوسلوالو مخالفینو تصفیه کرده ده په خبره وسلوالو مخالفینو ته زیاده مرگ جوب لوخته ده. ده مو مهم راپور ده نور پروگرامونه و مطالب هم تاسو ته خبرو خود را سمخ که ده افغانستان سیمیا و نړۍ خبرونه. لمړی د خبرونو وخت را رسیدلی. لمړی به د خبرونو سره ټکی او بیا به مکمل خبرونه. د فراوالی وی افغان پوځیان وتوانېدل چې له ښاره وسلوال طالبان وباسي او د ښار کنټرول په بشپړه توګه په خپل لاس کې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو پرون د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر خان جنجوا سره خبرې کړي او د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولي چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوی وي. پوره خبرونه. د فراوالی بصیر سالنگی وایي د فرا ښار له طالبانو پاک شوی دی. ښاغلی سالنگی ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې پرون د فرا له مرکزه وسلوالو مخالفینو حمله دفع کړي او د ښار بشپړ کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
مکملا طالبان شکست
خوردن، جسدای طالبان در شهر فرا باقی. خغلی سلنگی وی طالبانو ما تخوردن یا جسدونه پا خار که پراته دی. ده وی ده خار مهم سیمی پا کنترول که طالبان پاتی رغلل او افغان امنیتی و دفاعی زوکونو پیو پراخ حمله سره هغوی تا ما تور کرده. خغلی سلنگی ویل شو خواه 2000 وسلوالو طالبانو ده فرا پا دلیز حمله که لاس درلود. هغه هم در از ویل چه افغان هوایی زوکونو هم ده فرا د مرکز د کنټرول لپاره له هغوی سره مرسته کړې وه. په ارګ ماڼۍ کې هم پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د فرا د وضعیت په اړه باندې بحث وشو. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په امنیتي غونډه کې مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وشو او د بیړنیو اقداماتو لپاره هغوی ته هدایت ورکړل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سیشن په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې دا کړنلاره د دوشنبې په ورځ د افغان او پاکستاني لورو ترمنځ په اسلام آباد کې نهایي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو سره د حکمت خلیل کرزي د پرونیو لیدنو کې پروغ موارد و بحث وشو چی پا دیکرن لارکی شامل دی.
مثل همکاری در زمینه امنیت
خغلی مستغنی وی در امنیت در افغان کردوال دستانیدو شریک اقتصادی و دیو در سولی پا برخه که همکاری هغه مسئله وی چی پری پرون در پاکستانی چارواکو سر خبری وشوی.
صحبت صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په نوم دا کړنلاره که عملي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد ټینګ کړي، د امنیت، سولې او مشترک اقتصادي ودې په برخو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاریو ته وده ورکوي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولې چې نن چهارشنبه پلان شوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارونکي بللي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا مشرانو غونډې لپاره چمتووالی ته دوام ورکوي او تر اوسه یې په دې اړه د پیونګ یانګ په دریځ کې د بدلون کومه یادونه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي کوریا سره خپل وروستي پوځي تمرینونه چې د سلو الوتکو په ګډون د مې په 11مه نیټه پیل شوي یوازې د دفاعي اهدافو لپاره بللي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزې او اسرائیلو په پوله کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیلو او فلسطین استازو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو پوځ پر ضد څو نویو اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو 50 فلسطینیان ووژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په اضطراري غونډه کې فلسطینی استازي ریاد منصور د اسرائیلو هغه اقدام وغند چې نوموړي د فلسطینیانو ډله ییزه وژنه او د بشریت ضد جنایت وباله. اسرائیل سفیر دانی دونی بیا وویل چې اعتراضونه له تاوتریخوالي ډکې بلواګانې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو ورسله هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره ښه پیل کړی. جواد ظریف د سه شمې پورز نه وخت په برسل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر لیدنې ورسله وویل موږ په سم لور روان یو، ډېر په دې پورې اړه لري چې پراتونکو څوونیو کې موږ څه کولای شو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په دې غونډه کې برخه درلوده وویل وزیرانو دې ته چمتووالی وښود چې د تهران سره د اټومي تړون د تلو لپاره عملی لارې پیدا کړي. نو موري زیاته کړه د دې کار لپاره په بیړه د اقداماتو اهمیت باندې ټول لوري پویږي او ټول خو سلا وکړه چې په څو یونو کې به د هواري لار پیدا کړي. خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د فرا والی وایي د ښار بشپړ کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
در یک عملی قوی نیروهای سپاهی و امنیتی دشمن شهر ترک و مکملا شهر فرا آزاد است.
پرون ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د برېښنا او سب سټېشن پرانیست او د لوګر خلکو ته وویل
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي شي، لوګر تجارتي شي، لوګر ترانزیتي شي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل کندوی او دای شروع دی.
او د پروګرام په دوی منی مایک هم د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبرو. بیا هم خراغلی د فرا ولی بصیر سالنگی وای د فرا د خار بشپړ کنټرول د افغان ځوکونو په لاس کې دی. خغلی سالنگی شپه مخکې لا د ډیرو سره په ژوندې خبرونه کې په مرکه کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځوکونو وکولای شول په فرا کې وسلوالو طالبانو ډلې حمله په شاو تمبوي او د خبره د خار بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. له خغلی سالنگی سره می خبرې کړي او لمړی د خار د تی امنیتی وضعیت پاره مونږتوی
مکمل ان طالب ها شکست خوردن، جسدای طالب ها در شهر فرا باقی بود، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتونستن، همه حفظ شد. روز گذشته یعنی ریاست امنیتی ملی، ولایت، قوماندانی، بهبز، گام، شفاخانه و ریاست های دولتی کاملا حفظ شدن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک و مکملا شهر فرا آزاد است و آزادی شهر فرا را به مردم نجیب شریف فرا تبریک میگم و به همه ملت افغانستان مبارک تبریک میگم. بجز جسدهای دشمن در شهر فرا دیگه هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
خاقلی ولی ده تلفات و پر رتوی پا ویدیوگانو که خوخکاری چی دوار و خواه و تزیان رسیدلی تلفات سدی ارقام تا سرشته کسنگه؟
تلفات نیروهای دولتی بجز در یک عملی انتحاریشان که در بید شهر یک عمل انتحاری انجام دادن، چند عمل انتحاری انجام دادن، یک شد تخصیتان تصویتان از موافقت داشت دیگه هیچ نوع پیروزی دو سوار دیگه نداشتن، جاهایی که دیگه به هیچ صورت گرفتن نتانستن، هر قدر که تلاش کردن بیشن انداختن ولی به کمک رساندن توجه دولت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر فرا تلفات سنگینی برای دشمن وارد شد که الحمدلله مکملا شهر فرا آزاد و دشمن از شهر خارج شد و جسدهای دشمن در نقاط مختلف شهر باقی مانده.
ده افغان ځواکونه سره کومکونه ولی په ځنډو شول ځکه چې پرون له شپې نه جنگ پیل شوی او سهار تر 12:00 بجو پورې دغه کومک نه رسیدلی داسې رپورټونه و. آیا کومک په وخت ورسېدی؟ تاسو څه وایئ چې راتلونکي کې باید څه وشي؟ آینده کې باید احتیاطاً څه پکار دي؟
یک قسمت کومک ها به وخت زمان رسید، یک قسمت کومک های کم به وقت زمان رسید و کومک هایی که لازم بود در راک آمد، قطار های خطا به کومک می آمد. دشمن در کرمین تقریبا گفته می تانیم که در از هرات که بالای قطاری که در ما به اکتالات می رسید به کومک می رسید، سر از اینا کمین و خیر بود تا به رسیدن شهر. متاسفانه که به شهر نتانستم برسن، جنر از اینا را گرفتن، ولی نیروهایی که موجود بود یک قسمت نیروها از هوا آمدن، دیگه کمک های هوایی شب بود، در طول روز نبود، در طول شب کمک های هوایی بود.
فرا لدیر وقت دی گواخ و تهدید لاندی و بالاخره پرون دغه ډله ایزه حمله، ولی مو مخکې دغسې تدابیر نه و سنجولی چې احیانا که حمله وشي موږ باید په وخت رسیدگی وکړو او دومره وخت جنگ دوام ونه کړي، څو ساعته جنگ دوام ونه کړي؟ بالاخره
ما از قبل ادلا داشتیم ولی عملی بسیار گسترده داشتن، استفاده از خورده های مردم کردن، مردم گیراگون گرفتن، ما از سلامی نتانستیم استفاده کنیم، از هوایی استفاده کردن نتانستیم چون در مناطق ملکی جا بجا شدن تلفات بچی بار میامد، ولی جایی که ما دیدیم که تلفات وارد نشه وقتی در ریاست امنیت هر قدر که هم بدن تلاش کردن شکست خوردن، جسداشون باقیر ما هم در ولایت، در خوبندانی، در محفظ و در دیگه ریاست های دولتی در هر یک تلاش کردن، در بام تلاش زیاد بشن، در چه نقطه بود میخواستم که در بانگ و در مابد که در سار جنگ بسار قوی کردن و هیچ صورت نمانیم در مابد بسازی پیدا کنن، در شفاخانه نمانیم بسازی پیدا کنن، خصوصا تلاش داشتن اطلاع داشتن که بیش از 1000 میلیون افغانی در بانگ هست، میخواستن به بانگ شروع کنن و هیچ صورت از بانگ دفاع شد، دیگه پیسی بانگ از جای پرسون انتقال داده نمانده، پرسیار با وقت دوارش انتقال داده و شفاخانه. این جنگ در حالت که جنگ در دیدان جنگ بود، ما حفاظت از فردی ها
چند
نقطه که بسیار مهم پیش ما بود، محبس مهم بود، شفاخانه مهم بود و بانگ هم میخواستن که شروع کنن در نقطه های کلیدی را و در وسط امنیت به خاطر ابلاغات و مسئله اقنان محرم امنیتی میگیم سا تلاش داشتن به هیچ صورت کامیان پر
سوک سوکو دغه وسلوال مخالفینو کی کوم وسلوال مخالفینو برخه درلو دستاسو په نظر سوکو البته دغه عمله دی چالو خواه تنظیم شوی و
تعداد تقریبا در عمله اول شد 1000 نفر داشتن و 1000 دیگه کمکی آمد، تقریبا گفته میتونیم که 2000 نفر بودن در 10 کیلومتر مساحت شهر اینا عمله کردن که یک استخانه در جاده یک بود، استخانه در دیگه جاده نام اتاق پول بود، این مسافه تقریبا 12 کیلومتر از 12 کیلومتر کل استخانه بطا اینا عمله داشتن و اینا فکر که در ساحه که یک پوستی ما باشه و 500 نفر بالا از دیگه و سوان نیست و خط شکیز و وقتی در خانه مسکنی داخل شدن ما این نوستانه سنگین استفاده کردن داشتیم در شهر داخل شدن. اول در نقطه های کلیدی شهر وقتی که ما بگرفتیم دیگه هر کدر تلاش کردن نتونستن.
د فرا ولی بصیر سالنګي او چې د فرا د خار د طالبانو څخه د تصفیه په اړه باندې موږ ته ورستي جزئیات راکړه. لغه ویل چې د فرا له خار طالبانو ډلې حمله پر شاته بول شوې ده. په فرا باندې وړمشپا وسلواله طالبانو حمله وکړه، ویل کېږي شاوخوا 2000 طالبانو په دې حمله کې لاس درلود. د فرا ولی ومنله چې ځینو افغان ځواکونو ته په یوه انتحاري حمله کې چې لومړی شوی وه مرګ ژوبله واوښته، خو هغه وویل چې په ښار کې د طالبانو ګڼ جسدونه هم د پراته دي او وی ویل چې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شاتم بولیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی د سیشنبه ورځ لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې د برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو پرانیست او کړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدې. ولسمشر ویل د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونې وکړه چې ځایي چارواکي د دوو اونیو په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره خپل واضح طرحه له ده سره شریکه کړي. ښاغلي غنی همداراز یو ځل بیا د سولې په خبرو باندې ټینګار وکړ. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ له لوګر رالیږلی.
د سه‌شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لوګر کې د 220 کیلو ولټ برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیست پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال خلکو سره کړې وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
دا ده هر کجا سه تیمان ایراد که مکتی ها که خوش که دلو ده در بزایی نمیست تون لوگر یان گواری که لوگر سنتیسی، لوگر تجارتیسی، لوگر ترانزیتیسی، لوگر هم از زراعت لگی چی بیاد کابل کندوی او دای شروع ده انشالله.
لوګر ته ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره ویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضحه توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره یې شریکي.
اوی دایت میتاده چه دو از کب چوکات که با دوی موازه دی لوگر دی امنیت دی بدلون دی پرمان ما دیوران.
ولسمشر ده هر کلپشان یو ځل بیا واستول مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه. وی ویل هغه وړاندیز چې ده د سولې لپاره کړی په وروستیو سلو کلونو کې کوم مشر خپل واستول مخالفینو ته نه دی کړی. ده ویل د سولې نیت، اراده او همه صلاحیت لري او په وضاحت وایي واستول که هر څومره وینه تویی کې دی له سولې نه په شا کیږي.
دا د افغانستان د ولس مختره ده او په حیث د لومړی خدمتګار د دې ولس سولې باندې زه ټینګ ولاړ یم او تاسې ملاتړ
په غونډه کې دویمې درجې ته د لوګر ولایت وړول، د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول، د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې 112 بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فنډ منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والي انور خان اسحاقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په شمېر او مالی زیانونو کې زیاتوالی راغلی. د طبیعي پیښو په ضد د مبارزې عمومي ریاست پرون وویل په دې ترڅ کې 34 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او سلګونه کورونه لږ او ډېر زیانمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې هم روانې دي او ویل کېږي د مرستو د رسولو کار یې له خنډ سره مخ کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
ورسته لدې چې 13 ونی د هیواد په یو شمیر سیمو کې بارانونه ورېدل، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې عمومي ریاست وایي چې د دې بارانونو له کبله په 11 ولایتونو کې پراوتلو سیلابونو کې 34 کسان مړه شوي او 8 تنه نور لا درک دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سیلابونو شاوخوا 240 کورونه په بشپړ ډول او له 600 زیات څنګه څه ویجاړ کړي او څه باندې 640 یې له منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت له پریکړې سره سم دوی په جګړه ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته مرستې نشي رسولی، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې سیمو له زیانمنو خلکو سره مرستې کوي.
فیصله کمیټې عالی دولتي مبارزه با حوادث و د طبي پیښو پر ضد مبارزې د عالي دولتي کمیټې د پریکړې له مخې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی او اوسیدونکي له طبیعي ستونزو سره مخامخ کیږي د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا سروې کیږي او مرستې هم له همدې لارې پرې ویشل کیږي. خو په نورو سیمو کې د بیړنیو پیښو د ادارې ولایتي څانګې فعالې دي او له دې لارې له خلکو سره مرستې کیږي.
په افغانستان کې د اوبو لګولو د بندونو او د سیندونو څنډو ته د استنادي دیوالونو په څیر د عام المنفعت اساساتو د نشټوالي یا کمښت له کبله خلک د پسرلي په موسم کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د تیرې اونۍ په سیلابونو کې د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې او دوه ښوونځي هم له منځه ولاړل. د بارانونو ته له یوې خوا خلک خوشحاله وو او له بلې خوا اندېښمن وو، ځکه دوی په دې پوهیږي چې مسؤولو ادارو په تیرو څو کلونو کې هیڅکله له پیښو مخکې وقایوي تدابیر نه دي نیولي او باران هم تل د ځمکې آبادی نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ زموږ کاکال ته هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د فرا شار چې 500,000 نفوس لري دوهم مهم شار دی چې ځینې برخې طالبانو لاندې کړي. تر دې درې کاله مخکې د کندوز شار دا تجربه کړې و. نیویارک ټایمز د فراده ولایتي شورا د یو استاذ محمد سربر عثماني په وینا لیکلي دي طالبان شار ته ننوتل او خلک کو بیر او تر هکې گیر شول. د شغلي عثماني په وینا ګڼ کسان لویری د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول. نیویارک ټایمز دې ته هم اشاره کړې ده چې د شینډنډ له هوایي ډګر الوتکې والوتي تر څو د فراله شار طالبان وشړي. بل خبرونه سټارز اینڈ سټرایپس بیا لیکلی دی چې د سیشن بی په سهار سخته جګړه په فرا کې پیل شوه. د دې ورځپاڼې په باور فرا د مخدر موادو د قاچاق مهمه لار ده چې هلمند په جنوب کې او ایران په لویدیځ کې دی. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو لګښت هم له کوکنارو او مخدر موادو سره تړلی دی. سټارز اینڈ سټرایپس زیاتوي له څو میاشتو راهیسې په فرا کې جګړې روانې وي او امنیتي وضعیت خراب شوی دی. ورسپانې د افغانستان د دفاع وزارت د راپورت هم اشاره کړې ده چې په فرا کې د طالبانو د ماتې لپاره جدي هڅې روانې دي. خبرونه د فرا پر شار حمله د روان کال لومړی همغه حمله بللې ده چې د یو لوی شار د نیولو لپاره وشوه. بل لورته د لویدیز ایوی بل چاپی خبرونه نېشنل انټرست للویا سره د افغانستان جګړو ته کتنه کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسو کلونو شخړو د جګړې بل فصل ته داخل شوې دي. د خبرونه په باور واشنگتن هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو داسې ښکاري چې د دې لوبي انجام نشته نه دی. خبرونه لیکي چې امریکایان نه غواړي چې د عراق مسله په افغانستان کې تکرار شي او خپل ځواکونه وباسي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ولسمشر ټرمپ اداره کوشش کوي چې دغه ځواکونه داسې تسهیلات رامنځته کړي چې شکیل لوري چې امریکایي ځواکونه داسې تسهیلات رامنځته کړي چې شکیل لوري سولې ته وهڅوي. خو د خبرونه په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امنیتي اصولو رعایت مهم دی.
امریکا متحده ایالاتونو د ایران د مرکزی بانک پر رئیس بندیزونه لګولی او نوموړی د تراګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی. د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علي طرز علي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه تفصیل د اجملاند پر رپورت کې
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علي طرز علي هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبه پورز د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال تراکر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن نوچین لخلی ویل شوی دا ویرونکې خو حیرانونکې نه ده چې د ایران تر ټولو لوړ پوړې بانکي چارواکي د سپای پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګر ډلې ته د مالی تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړ کړي. سټیفن منوچین وزیاته کړی دا کار د مرکزی بانک د رئیس پتوګا د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. دا منوچین لا قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات بل نړیوال مالی سیستم څخه د ایران د زیاتیدونکو ناسم استفادې اجازه ورنکړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي. دا خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همدارس د عراق البلاد اسلامي بانک او رئیس یارش حبیب هم لدی قبل پتور لیست کې شامل کړي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک سره مرسته کړي څو له تهران څخه حزب الله ته پیسې انتقال کړي. تر دې مخکې د می په لسمه نیټه د امریکا د خزانه وزارت په نهو ایرانی افراد او شرکتونو بندیزونه ولګول. پر دې اشخاصو او شرکتونو هم تور دی چې د اسعارو د تبادلې دی وی شبکې لارې د ایران د قدس واک لپاره میلیونونه ډالر لیږدولې دي. دا اقدام یو ونې ورسته لاغ کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لا اتومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د اگست میاشتې له 8 نیټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لخوا د امریکایي ډالرو د بانک نوټونو په رانیولو او اخیستلو هم بندیز ولګي او د نومبر په 15 نیټه به پر هغه کسانو چې د ایران د مرکزی بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکیل وي اضافي بندیزونه ولګول شي.
له ازادي رادیو مو د ایران د ایران په اړه باندې یو راپور واورید. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ مې منځنۍ څپه باندې اوریدلای شئ. ازادي رادیو د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان لرغونی د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقت توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې ننداري لپاره دغه هیواد ته لیږل شوی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې ننداره ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چین په 2013 کال تر پای د افغانستان د باختر خزانه قربوي. په دې ورسته کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثار او د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې د آثار په موقتی ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستان غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان له خوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د دوه کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینې د دوه کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د یو کال لپاره ننداره ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسې، ایتالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوې دي. شاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او وی ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10000 زیات لرغونی آثار اوس مهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلای شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اسمت ساروان یو جالب مطلب وای.
په سویس کې ساينس پوهان د داسې ځیرک یا سمارټ کړکۍ د جوړولو هڅه کوي چې د روڼوالي ترڅنګ خونی یا ودانۍ ته تر اندازې زیاته تودوخه او رڼا نه پرېږدي. سویسی څېړونکي وایي د دې لپاره چې رڼا او تودوخه د کړکیو له لارې ودانۍ ته ننوځي، نو د یوې داسې ساده او آسانې لارې د موندلو په لټه کې دي چې دا ستونزه کمه شي. دوی وایي په کړکیو کې د کوچنیو منعکس کوونکو هندارو په نصبولو دې هدف ته رسېدای شي. د سویس د دیپل او امپاس څېړونکي اوس د ځیرکو کړکیو پر جوړولو بوخت دي چې هم به رڼې یا شفافې وي او هم به نه پرېږدي چې کور ته د رڼا وړانګې ننوځي. دا کړکۍ به له دې سره په یو وخت تودوخه هم کور ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي چې په لومړنیو ازمیښتونو کې بریالي شول چې په سلو کې د اتیا رڼا مخه واړوي. دوی وایي چې په ژمي به د دوبی خلاف دا کړکۍ او شیشې په خونو کې زیاته رڼا او تودوخه خپروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډ خبرو ته د فراوالی بصیر سالنګي وی افغان زواکونو د فرال خار د طالبانو ډلې زه حمله په شاوته موله. هغه نن سهار ازادي راډیو ته ویل افغان زواکونو وسلوال طالبان پرې نه خودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د فراوالی د هم ویل چې په دې ډلې زمله کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبانو په برخه درلوده. یو شمېر افغان زواکونو ته په یوه انتحاري حمله کې مرګ ژوبلا وختي، خو د طالبانو لخوا هم ګڼ کسان په قتل رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سیشن بي پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولي چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوي وي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزې او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین استازیو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبې پر ورځ د اسرائیلو پر ضد د څو اونیو اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو 50 فلسطینیان ووژل شول او تر 1200 زیات ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. اوس هم له کندوز یو ریپورت ته غوږ دو. په کندوز کې له دوه ورځو راهیسې د روشنه او سلام مخابراتي شبکو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه غیر فعال شوي او دغه مسلې د خلکو په وړاندې ډېرې ستونزې زیږولي. دغه دوه شبکو 40 ساعته خدمتونه په داسې حال کې غیر فعال کېږي چې په دغه ولایت کې له 9 میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعال وي او یوازې د ورځې لخوا د 9 ساعتو لپاره خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو ریپورت راغلی.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو بندېدو له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت خلک شکایت کوي چې له دوه ورځو راهیسې د روشن او د سلام مخابراتي شبکو 40 ساعته خدمتونه بند شوي دي او له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولي دي. دغه دوه مخابراتي شبکې په داسې حال کې غیر فعاله کېږي چې د 9 میاشتو راهیسې د دغه ولایت په کچه د مخابراتي شبکو سیستم د مازدیګر له 4 بجو د سهار تر 2 بجو پورې غیر فعاله وي او له کبله خلک د شپې لخوا انټرنیټ او مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. د کندوز دوه تن اوسیدونکو هر یو اسدالله او نظر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شبکې بندیږي 15 بجو نه اخوا نور بند شي. بند چې موږ خو دکاندارانو سره بازار دکاندارانو سره موږ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېږو.
سر په سر ټول شبکې کار نه کوي. واقعا دا لوی ستونزه ده. د کندوز د خلکو لپاره که هم په کور کې مریض پیدا کیږي نو نشي کولای چې پر وخت باندې خپل مقصد ته ورسوي.
د دې ولایت خلک وایي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو په وار وار له خلکو سره ژمنې کړې وي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه ته د پای ټکی ږدي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوې. اوس مهال په کندوز کې یوازې د افغان بیسیم اتصالات او د ام ټین مخابراتي شبکې فعال دي، خو دغه درې شبکې هم د شپې لخوا غیر فعاله وي. خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي وو چې په کندز کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو د دوی لخوا بندیز لګول شوی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې دي او ډېر ژر به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. د کندزیانو په وینا چې د مرکزي حکومت او د سیمه ییزې ادارې د بې غورۍ له کبله هره ورځ په دغه ولایت کې ستونزې او ننګونې مخ په زیاتېدو دي، خو دولت یې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده او دغو ستونزو د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د پروګرام د دویمې نیمایي د یو لویې برخې د خپرولو وخت رارسېدلی. ازادي اورېدونکو، اونیس پروګرام.
ازادي او اورېدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګي روان دي او خلک د رای ورکولو لپاره په نوملیکنه بوخت دي. خو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو او نامنۍ او خلک اندېښمن کړي دي. د دې تر څنګ خلک له چارواکو هم ګیله لري چې دوی ته سم پاملرنه نه ده کړې او ستونزې نه دي ورخواري کړي، نو شایي دوی خپل نمونه ونه لیکي. ځینې نور بیا نور وړاندیزونه لري. په هر دا اونې غواړم ستاسو هغه پیغامونه دروورم چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پریښېنی، او د دې ستونزو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مسول خبرې هم واوري چې له ازادي رادیو سره کړې دي. مخکې تر دې چې پیغامونه راوخلم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. دا تاسو د هم پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. انتخابات پاک لازم ده، نظر دی ایا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي؟ انتخابات په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نماینده یا پارلمان ته؟ زه د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه، د دوهمې حوزې څخه بیا زیات تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې، بیا امنیت د فشار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک کنات وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ ته، په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې ستې کوي د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره.
سلام علیکم، زه ګل محمد د دکا ولایت د سربزی د تلفون سره کوم. موږ دا د انتخاباتو څخه د ښونډه نه اخلو، موږ د حکومت څخه ډېر ناراضه یو. کندې چې د ټاون وکیلو بمباري وسو، حکومت کې څه نه وکړو، دوه شپې خبرې څه کول او ستاسو او دا غون طالبان د غونډې ملکي خلک شهیدان کړو، موږ انتخابات څخه برخه نه اخلو، نو خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد لاس د منخیر له غزني خبره کوم. زه هم په غزني کښې به بالکل پښتانه زه خپله په غزني کښې ولایت کښې اوسم، بالکل به یې رایې مرکزو ته ورنه په څه حساب، ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي. زه د اتن نه کاله کېږي د ډېرا مازر یم، واتن نه کاله کېږي کور وطن منځکه راچ پاته دلته پروت یم. واده د یوه روپۍ کومک ولایي که را سره سوی تسکره ورغلی د مازر په حساب سل واري دلته ټول د هزاره ورونه دي واده د هغو سره دغه کومکونه دي کېږي ورکوي مسیاران هم ټول هغه دي. فکر نه کوم ځوان چې دا دې ګټه وکوي، نه دي چې نور پښتانه.
بلې، زما نوم داد محمد دی، د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده. دغه د رایې په اړه زما نظر داسې دی چې ټول کندهار ولس ته زما پیغام دغه دی چې هر یو ورشي خپل د رایې کارت واخلي او رایه وکاروي چې خپل حق په خپله لاسته راوړي. نور مو وخت نه ضایع کوم، د خدای په امان. شهرت ولم
عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت اوسیدونکی لکه څنګه چې نوې ده د انتخاباتو سیستم به نور د تذکرو له مخې سرته رسیږي، رای به د تذکرو په اساس ورکول کیږي، خو یو پیشنهاد مې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او رئیس جمهور او اجرائیه رئیس څخه هم دا دی چې دغه د رایې مرکزونه چې دوی په کندهار کې خلاص کړي چې خلک تذکرې ثبتوي افراد بسنه نس کولای د دغه خلکو و مشکل ته 15 ساعت چې وسړی انتظار کوي، بل خصوص زنانه او سپنجره. ز فکر کوم چې ډیر خلک به تذکيري ثبت نکي د حکومت د کمزوري لوجه، د انتخاباتو د کمیسیون د نه کارکونکو د وجه. عجله غشتنه مې د یو ځوان په حیث او د یو افغان په حیث همداده چې باید دغه کارکونکو د کمیسیون زیات سي او خلک خپل تذکيري ثبت او یو شفاف حسابات په وجود راشي. مننه.
السلام علیکم. زما دا نورپور چارواکو نه دا هیله ده چې لیکنه په ښه عادلانه توګه شفافه ترسره شي. وسلام.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د سب چې نام کارتو ته موږ په زوره باندې بیا یو په زوره باندې دا کارتونه را باندې کوي. دا چې وکړي چې زموږ پیغام خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه دا وایم چې دا کوم انتخابات چې شروع دي وروره دغه انتخابات مکوئ، دغه پارلمان هم قبول دی، ډاکټر صاحب شوی غوښتي هم قبول دي، خلک چوری علاقې خلک مشکلان دي وشکایتي ده، ډاکټر صاحب شوی غوښتي ته وایي هیله ده چې د خلکو سره کومکونه وکړي، دا خلک په پښو آباد کړي، وطن به آباد شي. دا که کوم وشکالي شروع وي او د انتخابات شروع کړي عسکرو پولیس دلته په وژني هلته په وژني دا کار خوښ. وسلام.
السلام علیکم. زما ایله د داوس ته زابل د ولایت څخه خبرې کوم. د دې چارواکو څخه دا ده چې د ولس له ټول تک شین د دې پارلمان په سوچمنان کې به هیڅ یو افغان او دا ولسي انسانان کوم چې دې دا به یو برخه وانه شي، په دې خاطر چې دا ولسي ریښه د پام غورځولی د دغه چارواکو یو مخ د ولس ته شاور کړی د زابل په ولایت کې د دوه سرکې جوړ کړی د په درو دېرش ولایتو کې موټرسایکل ایله دی او د زابل په ولایت پر ولس باندې توره شپه جوړه کړې ده موټرسایکل بندې یا خاص چارواکي پر ګرځي، دا نور پر ګرځي، دا طالبان پر ګرځي، دا ولس نو ګناهګار شو، خو د خدای ګناهګار وي، د دې ګناهګار خو نه. وسلام.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما د خپل شخصي نظر دی، شاید چې د هر افغان دغه نظر وي، دغه اوس په افغانستان کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او بیا په راتلونکي کې هم انتخابات کیږي. زه د خپلو هیوادوالو نه، د افغانستان د ټول مظلوم ملت نه دغه یوه غوښتنه لرم چې خپلې رایې به هغو شخص ته ورکوي چې هغه جنایتکار نه وي، هغو جنایات نه وي کړي، د ملت په وینو لاسونه سره نه وي لکه اوس چې سره دي، او د څلوېښت کاله د موږ خاوره د ژبې او د قوم او قومي تعصباتو استعمال کړي ده. ګوریا بازی مه کوریا، نور جنگ څخه خاتمه ورکړه او خدای دې وکړه چې صلح راشي په افغانستان کې. زه په خپله باندې چې د اوس ته غږیږم، د څلوېښت 50 کاله ما ټول ژوند په مزدورۍ بېچارهګۍ کې تېر کړی دی.
په هلمند کې دوې غټې درغلې په انتخابات کې روانې، یو د تذکرو پټکاټیانې ثبتېږي آزاد کمیسیون، او بل هغه پولیس چې په اوزو کې دي یا په خوځو کې دي یا کنډک مشران، هغو خپل د عسکرو تذکرې راټولې کړې او د کاندیدان په واک کې هر یو خپل کاندید ته ورکړی دي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحنان یم، من له تمرجې ولسوالۍ څخه سای سر په تماس کې یم. باید ټاکنې چې د اوس د رایو لپاره تذکري ورکوي او دا بیا د پروسه روانه ده، دا به بیا داسې کاندید موږ ته دغه د رایې دپاره هم خاص زړه نه شو کوو، بیا به داسې کاندیدان جوړ شي لکه هغه نور چې اوس په کابل کې ناست دي، دا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي، د مرجی ولسوالی په څه حالات کې ده. دوه تعمیره ځای د حکومت په لاس کې ده، نور ولسوالی د خلیفینو په لاس کې ده. دوی هېڅ نه وایي. نو په دا دوه دوه نیم کاله کې د چا د خولې واورېدل چې په هلمند کې نن داسې حال دی یا داسې په مرجی کې داسې شوي دي. نو اوس به بیا دغسې نور به هم داسې خلک بیا کانډید شي، بیا به دغسې خلک وي، دغسې بیا که کارونه وي دغسې به پسو خوله ناست وي. په زرګونو کورونه په مرجی کې در بدره دي. السلام علیکم. د خدای په امان.
بس السلام علیکم. جوړه په خیر استراتی د انتخابات کمیشن والا زموږ سره نه کی مزایمت کوي. کار مرزن دی مامورین لږ دی، یو ګلاس چای خوري، د ساته بندر کې دی ویت سره کار نه ورنسی. نو زغ دې د لوړ چارواک پوری ورسیږي چې موږ کار یو نه کی جره خلاص کی.
من کې دی ډیر طرح خبر غلې شروع ده. دلی تفکیری کاندیدان جوړی او دیش تکرکیی نور نور دیشی دیر تراخ برگلی شروع ده. و سلام.
السلام علیکم. زرز بیولاد زبر ولایت نتا صدا پیغام پریردم. ایر انتخابات کارشنش جوریر حکومت والی پلتن رکی دید پارسی وزا دی خلق ستا تفکیری طوری لخلق ستی تفکیری لاغو سا بیا پشکاپی اخی آغا بیا لاغو پشکاپی لاریم رای ورکی په ریواز سکرا باندې دوا ځای راوړ کول کیږي. خلک پرې باندې خبر نه دی، باید رادیو د لارې دا خبرتیا خلکو ته ورکول شي.
دوستانو ستاسو تشویشونه، ګیلې، هیلې، ناهیلې او وړاندیزونه خو مو واورېدل. اوس په دې بهیر په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی څرګندونه واورو چې زموږ له همکار اکرام الله اکرام سره غږېدلې ده. په دې اړه هیله ده چې ستاسو پوښتنې او ګیلې پکې ځواب شي. ښاغلی هاشمی، په سر کې د نوملیکنې بهیر پر څرنګوالي خبرې کوي.
دغه پروسه چې تاسو دا یاد کړه، پیزوشتم د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سبتنام کې پورته ځي. دغه ارقام موږ پې خوشحاله یو او هیله مند یم همدا چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیم ونیسي او راشي مرکزو ته ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري. وسنی سبتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. هغه سیمې چې هغه ډیر نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبن له خارونو نه ډیر نام نه دي، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په خارونو کې چې سبتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډیره کمرنګ وي؟
په شروع کې څه د پاسه او وزره مرکزونه پلان کړو دغه افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سلس په دغه اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې ثبتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا ثبتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا داخل نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر څو شي دغه پروسه کې خپل ثبتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ داخل کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو. په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه ثبتنام وکړي؟
هغه وروسته ارقام خو کله چې ثبتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کو. ولی تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغه ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي وو. کارتونه خو 1,000,000 کسان اغوستي وو، ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوار چې په آینده انتخاباتو کې او د آینده راتلونکي 28 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو لر ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سبتنام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسو شفافیت څومره تضمین اوري شي.
خو اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کو، افغانستان کې کافی ډیر کول نو شول چې جنگ روان دي، نامنی ده، بدبختی ده، الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکو ملک د نور مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده ژوندۍ وکړي. د نامنی متعلق چې ده موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه حاصل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو، ثبت نام دی، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا خپله د شفافیت دپاره ډیر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي. د دې دپاره چې غونډ د افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته، نو هغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي. هغه د خیالي او اضافي رایو استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته. دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي. بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي، به واغې نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي چې سابق د به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونه دلدله. هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه. ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو دې دپاره دا داغونه هغه دي. درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل. هغه شیان غونډ حذف شوي دي، کمیسیون ته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي.
یعنی د ثبت نام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبت نام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبت نام کیږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو.
یو شی کرام صاحب یا کی ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې. ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل قبول ده. که موږ وکول شو چې د افغانستان خلک دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوي دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې دپاره هیله مندي ده چې دغه ثبت نام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبت نام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبت نام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي. که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې مخته لاړ شي، فکر نه کوئ چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري یو خو سو پروسی دی غونډې سره یوځای کیږي. هغه تذکیرو ویش مکمل یو بله اداره ده چې مخکې وړي، د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغې به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا به هغې سره شریکو، هغې به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراری او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغې سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبت نام خلاصیږي، دا لیستونه به موږ د هغې سره شریکو، هغې به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره، تکراری تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري، نو یو ځای کې به رای ورکول شي نو اضافه به نشي ورکولای. نو دا معقول مسایل چې د تضمینې چې د انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو تجربه کړل د ډېرو خو رنګونو لپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر پاسانه باندې پاکړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوي او بعضي ځایونو کې خر رنګونه بدل شوي بازی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې ولې کا د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکي غون خلک زفیر کوم د مخابه یوازې د افغانستان خلک نیولې وشي.
حکومت سپت نام پروسه چې سوره زیروست لمړی مرحله پای ته رسیدي ولسوالي او دغه ځول کېږي او شمیر ولسوالي لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسلواله مخالفینو په ولکه کې دي په غسیمو کې به مرکزونه پرانستل کېږي یعنی هغه خلکو ته هم د رای حق ورکول کېږي څنګه
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغه ته زمينه مساعده کی تر سو هغه ثبت نامو کی او هغه به د انتخاباته پروس او سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتی مسولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتی ارګانونه مانیت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو. ولی خلک چې په نام نو سیمو کې دي د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغې په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس سره شي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبت نام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب ذکر ډېره مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکررن اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دی خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دی خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28م د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والی همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلی کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي وو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ نو د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکات زنګ وهي چې شمیره د خبرونې په پای کې درته وایو. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غوخته خو ما پوخ کو درته و لمبه ولوه می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چې پېخې دل ما درته و نه وګل و مې بخا غږې دې نشم تدبیر چاری چپیا واڑ تقدیر